السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو واورئ. زموږ د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې ته ښه راغلاست. دغه ټولګه درته زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دغه نیم ساعته خبري ټولګه کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو موضوعاتو په اړه ریپورټونه لرو. او د سر موضوع مو دا ده چې ولسي جرګه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقتنامه باید ژر تر ژره وروستۍ شي، خو تر هغه تر هر څه وړاندې اجمالان د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه تر اوروي.
دا هرات سیمه ایز چارواکی وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت شاوخوا 300 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د برېښنا د نشتوالي په عکس العمل کې د تحسن خیمه ودرولې، او پاکستاني پوځیانو په مومندو ایجنسۍ کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت شاوخوا 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن دا څرګندونې د تیرو شپږو میاشتو د بریاو د بیان په غونډه کې کړي. د هرات چارواکي وایي چې په دې موده کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دا ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالانو اوسیدونکو د برېښنا د نشتوالي په عکس العمل کې د تحسن خیمه ودروله. دوی ټینګار کوي تر هغې چې دولت ننګرهار ته د برېښنا د انتقال ستونزه هواره کړي نو وي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. بلخوا د دې ولایت د برېښنا رئیس وحیدالله پوپل ویلي هڅې تیزی کړي څو د نن ورځې تر اخره د ننګرهار ولایت ته پرې شوې برېښنا بیرته وتړي. دوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار ته د برېښنا غځېدلې مزي د لغمان ولایت په بادپخ سیمه کې د وسلوالو لخوا پرې شوې دي. د یادونې وړ ده چې وخت په وخت ننګرهار له همدې ستونزې سره مخ کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمیر ښوونځیو تړل کېدل ناورین بولي او له امنیتي ادارو غواړي چې د ښوونځیو په پرانیستو کې ورسره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تړلو ښوونځیو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه دا ښوونځي په هلمند، ننګرهار، اروزګان، بغلان او سرپل ولایتونو کې تړل شوي.
بیشترین مکاتب بسته در ولایت های هلمند، کندهار،
د وایزه تړلې خونځي په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی کې لرو. دغه خونځي د جګړې لامل تړل شوی، تر هغه چې جګړه نوي درېدلې خونځي به همداسې تړلې پاتې وي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي چې یو شمیر ولایتونو کې د خونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نه ورځ وړاندې به په یوه جلا غونډه کې د افغانستان ښځو پرمختګ وارزول شي. د دې شبکې مشرې حسینې صافۍ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په اړه دغه غونډه به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړه شي.
یو برنامه ده چې هغه جنډر سایډ ایونت په نامه ده، یو ارزیابي غونډه ده. افغانستان ښځې په دغه 15 کالو کې د افغانستان د ښځو پرمختګ کوم دي کتلی دی او کوم نور برنامو ته مونږ نیاز لرو یا اړوند یو.
بروکسل غونډه د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. پاکستانی پوځیانو په قبایلی سیمه کې تیر ورځ په کیزان وژن کې چاودنه شوې او په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولې. تیر ورځ د مومندو ایجنسۍ په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ځان وژن کې برید وشو چې لږ تر لږه دیرش کسان پکې وژل شول او 28 نور ټپیان شول. پاکستانی پوځیان وایي چې د پیخان په کلی کې چې دا برید پکې شوی تصفیوي عملیات پیل کړي. د پاکستانی طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې جماعت الاحرار د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې. تر دې مخکې د جماعت الاحرار ډلې په کوټه کې پر وکیلانو د اګست 8 نیټې د برید مسولیت هم منلی و. د کوټې په برید کې درې اویا کسان وشل شوي وو. بلخوا د امریکا حکومت دغه ایټالیا مرستندویه کارکوونکي کورنۍ ته 1.2 میلیونه ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی وو. باور دی چې دا په دې ډول لومړني تاوان ورکول دي چې د امریکا حکومت یې د جګړې له رسمي سیمې بهر د بی پیلوټ الوتکې د برید د یو قرباني کورنۍ ته ورکوي. 28 کلن ګیواني لوپورټو په 2015 کال کې د القاعده شبکې سره د یرغمل پر مهال وشل شو. بل امریکایي وارن وینسټن چې 23 کلنو هم په دې برید کې وشل شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای دا په سوریه کې د هغه اوربان پاړه لا هم مثبت نظر لري چې تیرونه د امریکا سره وکړ خو نوموړي په دې برخه کې د واشنگټن لخوا د نور شفافیت غوښتنه وکړه. پوتین چې نن د قرغستان په پایتخت بشکیک کې خبرې کولې ویل د دې اوربان پاړه د دې پر ځای چې منفي نظر ولري مثبت فکر کوي خو نوموړي ویل واشنگټن باید صادق اوسي. مسکو همدارنګ واشنگټن تورن کړی چې د بندو دروازو تر شا د دې اوربند موافقه د جزئیاتو لپاره کول سره مخالفت کړي. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د بشار اسد رژیم خلاف جنگیدونکو اخیان هم تورن کړل چې له اوربند څخه د بیا منظمېدو لپاره کار اخلي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به په کریمیا کې د روسیې د دومایا پارلمان لپاره د هغه انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نه کړي چې د سپتمبر د 13 نیټې لپاره پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربی پرون ویل د کریمیا په اړه د امریکا دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا ټاپو وزمه د اوکراین نه بېلیدونکې برخه ده. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې پر روسیه به د کریمیا په تړاو بندیزونه تر هغې پاتې شي څو چې روسیې د کریمیا واک بیرته اوکراین ته نه وي سپارلی. دا خبرونه
له اجمل انس خمانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ لاندو مهم خبرونه در باورول. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.89 او د اف ام 3.15 سپو باندې اوریدلای شي. او زموږ انټرنیټي پته د ازادي رادیو ټکی ورک یا ازادي رادیو ټکی کام. په دغه ادرس تاسو زموږ خبرونه، ریپورټونه او نور پروګرامونه اوریدلای او کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې مو درته د مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ کوي او وایي دواړه خواوې باید ژر تر ژره وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
حمایت میکنه و حزب اسلامي با رهبری حکمتیار صاحب باید اصول هر چه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
د افغان خزو شبکه وایي چې د څه باندې 16 ولایتونو د خزو له استازو سره په سلا مشورې د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي.
احتمال عظیم را که ای آمار
مونگا ضرورت لرو چه همه ونده چه خزی پا خو حکومت داری که پا کابل که لری دا باید ولایت تلاشی دا باید نور هم وسیع شی.
د افغانستان د کډوال وزارت وایي خایی پراتلونکی که هر ورځ 2000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي.
احتمال عظیم را که ای آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
د نور مهم موضوعات و پاره مهم در تر پرونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پای مو ملتیا وکړي. رازو د نن ورځې د خبری ټولګې لومړنی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له دې بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانستان یو جدي اړتیا ده او باید له هغو وسلوالو ډلو سره چې سوله غواړي خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې په برخه کې د حکومت له ژمنو او هڅو هرکلی کوي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په دې برخه کې د شوې موافقې ملاتړې ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو له پراخو بحثونو نه وروسته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې سوله غواړي.
ولسی جرګې شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی
دیوی د افغانستان د ملی شورا ولسی جرګه د دې هیواد د دولت له ښې پالیسۍ څخه چې سوله پکې شامل ده ملاتړ کوي. د حکمتیار صاحب په مشرۍ له حزب اسلامي سره هم باید سوله ژر نتیجې ته ورسیږي. دا د افغانستان خلکو ته د امنیت، ثبات او ملی حاکمیت په برخه کې یو هیله ده. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه پر نورو وسلوالو ډلو هم مثبت اغیز پرې باسي او په افغانستان کې د ناامنیو د کمیدو سبب ګرځي. ولسی جرګه په داسې حال کې د خاغلی حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې نملاتړ کوي چې دا موافقه له حزب اسلامي سره نهایي شوې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دو ورځو به له حزب اسلامي سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري، خو کابو دوه اونۍ کیږي چې په دې برخه کې د پرمختګونو او حتی نهایي موافقې خبره کیږي. په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موضوع پر سر اختلاف لري، او همدا لامل دی چې نهایي موافقه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی هم همدې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې یو شمیر محدود کسان نه باید د سولې د خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
یو څو د ګوتو په شمار دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده. موږ بیا هم جدي غوښتنه کوو له تاسو نه، تاسو له دې مایک نه په جناب رئیس جمهور باندې غږ وکړئ چې د ملت په مخ کې هیڅوک دا حق او جرأت نه لري چې دا رقم ته خبرو موانع شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د لوی اختر په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې هیڅ ډول ځنډ نه مني، او کچیرې په دې اړه کوم خنډ رامنځته شي نو دی به له خلکو سره دا موضوع شریکه کړي او له هغوی نه به وغواړي چې د سولې لپاره په یوه لیکه کې ودرېږي. خاغری غنی وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی او دا پرمختګ په دې هیواد کې د جنگ د پایته رسیدو لپاره مهم ګام و باله.
قدر منوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې له موافقتنامې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې په خوست کې یو شمیر مدني فعالان د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامې ملاتړ کړی. دوی وایي له حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې وهڅوي چې د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټوره بودی او زیاتوي که یاد وسلواله ډله افغان حکومت سره یو ځای شي نو دا کار به نورې وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي. د تړون اونیزې مسؤول مدیر سپین روان ورزی وویل
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ناراضه ډلې راتګ د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشاله سن د افغان حکومت او حکمتیار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبینه دی.
د حکمتیار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیزه شي او هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د دولت سره یل دي سره مخالف دي د حکمتیار راتګ سره به هم تشویق شي.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې د حزب اسلامي د وسلوال برخې هغه ډلې چې عقیدوي رنګ یې اخیستی هغه به له نظام سره په یو ځای کېدو کې د حکمتیار ملګرتیا ونی کی.
هغه څوک چې عقیدوي رنګ خپل کړی دی چې د حزب اسلامي تر عنوان یا د بیرغ لوندې جنګېدل هغه ډله بو اوس په نورو جنګي ډلو کې جذبېږي. دا د امریکا، دا د افغانستان دولت، دا د حزب اسلامي د صلاحیت نه وتلې خبره ده.
د خوست یو تنځوان آدم خان لریون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف وسلوال لوري او ځای کېدل په دې ګټور بولي چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمې نام نه کړي او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلی دی.
دا ډلې چې خپل منځ کې جګړي دا هم ستونزې ایجادوي. خو مثال په میدان ښار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وي چې حکومت هم مصروف کړی و ځکه چې هلته اما خلک متضرر کېدل.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیرالله رضوان د افغانستان په روانو شرایطو کې له نظام او سولې سره د مخالفو مطرحو شخصیتونو او ډلو یو ځای کېدل له اغېزې خالي نه بولي.
د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامي او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغنده رول بزی کې چې د ده د وس رسام په دغه حالاتو کې او په دې اوضاعو کې تغییر روشي، خو البته مثبت تغییر.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدل زیات شوي او احتمال لري چې په راتلونکي کې به هره ورځ له پاکستان څخه 2000 کډوال هیواد ته راستنه شي. د دې وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2 لک کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې راستنه شوي افغانان د پاکستان د پولیسو له ناوړه چلند شکایت لري او له خپل حکومت څخه د مرستو هیله کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له پاکستان څخه څه باندې 2,15,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته. از پاکستان روزانه حدود 5000
رسنیدون کشمیره پا بی سر توگل بلا شبه. لا پاکستان سخه هر اورش شو خواه 15,000 افغانان هیواد دستنیگی او ده احتمال شته چی داشمیره پا ورس که 2,000 تلوال شی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوی افغان سره چې هیواد ته ستنیږي د $400 مرسته کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215,000 راستنو شو له ډلې څخه 115,000 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړې شمېرې اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د $150 میلیونه مرسته وکړي. افغان حکومت او کارپوهان وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر وړاندې پر افغان کډوالو فشار راوړی او په تېره کله چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر کرښه د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازې د جوړولو پر مهال د دواړو لورو د سرحدي پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د ځانونو پر وړاندې د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. همدارنګه دوی دا هم وایي اوس چې هیواد ته راستانه شوي د خپل حکومت د بیړنیو مرستو په تمه دي. رحمالدین، سیف الرحمن، محمد علی او عبدالکریم آزادی راډیو ته وویل
وقتی که غالمغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد یک دفعه پای خود کی لغت کرد زبانای ما جرا را کشید.
دولت وعده خود ډیری کړی دی په تورخم مونږ راو او ټول تم دوی چکن مرکز ملیوبه او به پورې مونږ تر نه کړل.
کوم وخت سي د پاکستان ګټ را کی وا هغه وخت سم سي دو کوم وخت سي د پاکستان ګټ لمنګ نه کندسول لمنګ ته دا اعلان وکسي اسی به وزي.
دولت سره دا غوښتنه ده بس چې مونږ ته اچا چې نمرې نه زوینې نه نو ته به نمرې ورکی د خلک ستوري چې د کریا پیسې نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره یې د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینې برابرې کړي. افغان چارواکي د کډوالو پر وړاندې پرتې ستونزې مني وایي چې د دې ستونزو هوارولو ته یوه کمیټه جوړه شوې او په کار یې پیل کړی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغان خزو شبکوي چې د څباندې شلو ولایتونو د خزو له استازو سره په سلا مشوروي د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. د دې شبکې مشر حسینی صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد کانفرنس کې به د مرستو د مؤثریت ترڅنګ د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان میرمنو د ونډې د ډیرېدو غوښتنې هم وشي. کتونکي بیا وایي چې ممکن یو ځل بیا نړیوال د افغان پلاوي غوښتنې ومني خو دا طرحې باید داسې وي چې نړیوالو ته د تطبیق په برخه کې ژمنتیا هم ولري. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ښځو شبکه وایي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت د ښځو سره د کیدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د اغېزمن ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډیرېدو په اړه د بروکسل کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کانفرنس لپاره یې د 24 ولایتونو د ښځو له استازو سره سلا مشورې کړې او په لیکلې بڼه یې مالیې وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافۍ وایي د ښځو ډېر ټینګار په دې دی چې د تیر په څېر یې ونډه نمایشي نه بلکې ملي او اغیزناک وي.
مونږه ضرورت لرو چې هماغه ونډه چې ښځې په ښه حکومتداري کې په کابل کې لري دا باید ولایاتو ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي.
په حاکمیت د قانون کې مونږ نیاز لرو ډېر چې تمام پالیسیګانې او قانونونه چې د افغان ښځو دپاره جوړ شوي دي دا باید پلی شي.
نوموړي وایي د بروکسل په کانفرانس کې د مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون کوي چې پنځه یې ښځې دي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرانس د راتلونکي میلادي میاشتې په پنځمه نیټه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې په 9 برخو کې دې کانفرانس ته خپلې طرحې بشپړې کړي او تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره یو ځل بیا مرستو ته زړه ښه کړي. له فساد سره مبارزه، د ښځو د حقونو خوندیتوب، انتخاباتي اصلاحات او د خصوصي پانګې جذبول د نورو ژمنو تر څنګ د افغان حکومت هغه ستر ژمنې دي چې په دې کانفرانس کې به یې په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. په عین حال کې د چارو کارپو محمد یوسف امین زازی وایي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د دب خبره نړیوال باید له افغان حکومت د عملی اقداماتو په برخه کې ټینګه ژمنه واخلي.
نړیوال باید د افغانستان حکومت سره مرستې هغه پرې چې د افغانستان حکومت په خپل خود لري به جاری وساتي، مګر هلته شرط دا ده چې د افغانستان حکومت باید خپل هغه مکلفیت، هغه کار خانگی چې دوی نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته وعده ورکړي دي هغه باید پیاوړی کړي او هغه باندې عمل وکړي. دغه څه موږ نه ګورو.
د افغان میرمنو شبکه داسې مهال د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو ونډې د ډېرو دو غوښتنه لري چې په افغانستان کې د څلورو وزارتونو په راس کې ښځې دي، یو شمېر نورې یې مرستیالانې دي او د سولې پالی شورا کې له پخوا ډېره ونډه ورکړل شوې ده. دا شبکه وایي جوړې طرحې ته په کتو د بروکسل کانفرانس ته خوشبینه دي، خو هیله لري چې په نورو برخو کې د افغان حکومت ناغړي د دوی په راتلونکي سیوری ونه غوړوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي ملحوظات په نظر کې ونیسي. د دغې ادارې مشر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه اقدامات چې باید په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي وای نه دي شوي. خو د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي حکومت ژمن دی چې په دې برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي له اداري فساد سره مبارزه باید د سیاسي ثبات قرباني نشي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې اصلاحات را نشي ثبات تر پوښتنې لاندې راځي، او په وینا یې چې دا کار به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې پراخ کړي.
د فساد سره مبارزې په لار کې د افغانستان حکومت زیاتره سیاسي موارد په پام کې نیولي دي. د دې په ځای باندې چې هغه کسان چې په فساد کې لاس لري هغوی مجازات کړي، د سیاسي مواردو په پام کې نیولو سره
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکي ادارې یا سیګار په خپل ورسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسله والو او په قدرت کې د ښکېلو ډلو نه قانونه کړنې، دا ټول له یو بل سره داسې تړلي چې له منځه وړل یې ښې ټول نظام وګواښي. په همدې حال کې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د یو سلو شپږ شپېته هیوادونو په کتار کې له آخره دریم په فساد ککړ هیواد بللی. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. خو د افغانستان حکومت په خپلو وروستیو اقداماتو کې له فساد سره د مبارزې لپاره یو شمېر اقدامات هم ترسره کړي چې له هغې جملې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړول دي. دغه مرکز یو میاشت وړاندې په کار پیل کړی او دنده لري تر څو د فساد اړوند ټولو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په همدې حال کې د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالی اداره هم د منی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو شمېر مصلحتونه په پام کې نیول شوي دي، خو په وینا یې چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره قوي اراده لري. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره مبارزه هر اړخیزو کارونو ته اړتیا لري.
له اداري فساد سره مبارزه په یوازې ځان نه کیږي، بلکې یو اوږدمهاله پروګرام او د خلکو ملي بسیج ته اړتیا لیدل کیږي. اوسنی وخت کې یوازې نه ستونزه جګړه ده او یو شمېر سیاسي مصلحتونه دي، خو په هر حال دولت ژمن دی چې په دې برخه کې به مبارزه کوي.
کنه.
خو له اداري فساد سره د مبارزې یو شمیر اداري بیا وای چې حکومت باید یوازې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د مرکزونو په جوړولو بسنه و نه کړي، بلکې باید د مجازاتو اصل په پام کې ونیسي. له فساد سره د مبارزې د افغان شبکې مرستیال خان زمان امرخیل ویل تر هغه چې په فساد د ښکېلو کسانو ملاتړ کم نشي، په دې برخه کې مبارزه به نتیجه ور نه کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسکونه ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی کې تړل شوي دي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. بیا هم د ناجیې صاحب رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې هیواد کې د جګړې له پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم ډیر زیان اوښتی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 100 څخه ډیر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال دغه شمېره نوره هم زیاته شوې ده.
په 1990 کال کې له 100 څخه ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شوي ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 30 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول عملیات په هغه ولایتونو کې چې هلته د دشمن فعالیتونه شروع دي تصمیم لرو چې د دوی ځال خراب کړو، چې خدای وکړي د مکاتبو دروازه خلاص شي او خلک هلته په بیر وسایی باندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د ناامنیو ترڅنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لوی ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
تابو د کمشتر مخیو دا ستونزه د دوه کالو رئیس مشت کندهار ولایت کې لرو تابو د کمشتر مخیو.
حسمو وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونتوانیدو. ښاغلی قادری بیا وویل چې دوی یاد ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډیر ژر به یاد ستونزه هواره شي.
هجره ریاست وایي چې افغان حکومت د طبي پیښو زیانمنو ته د رسیدو لازم چمتووالی لري. د هجره ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه دا ده چې په دې برخه کې بهرنۍ مرستې هم له دولتي امکاناتو سره همغږي شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې د بیړنیو حالاتو کمیټې او اړوند نورو ادارو د طبي پیښو څخه زیانمنو خلکو ته د رسیدو لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د اجرایه ریاست د ویان یو مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دې برخه کې د دولت بودیجه لګیږي، خو هڅه کیږي چې په دې برخه کې نړیوالې مرستې هم جذب کړي.
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم.
دی وی مونږ بیړنیو حالاتو ته د رسیدو چمتووالی لرو، تر هغه ځایه چې د افغان حکومت وسط دی لاغې استفاده کوو او هڅه دا ده چې د نړیوالې ټولنې بشر دوستانه مرستې هم په دې برخه کې همغږي شي. دا په داس حال کې ده چې ډېر وخت خلکو او افغان مدني فعالانو په حکومت انتقاد کړی چې موجوده چارواکو د طبي پیښو زیانمنو او بې ځایه شوو کډوالو ژوند ته پاملرنه نه ده کړې. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي ادارې ویلي چې په افغانستان کې روانو جګړو د څلورو کلونو راهیسې شاوخوا 1,200,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. د ادارې ویلي شاید یوازې سږ کال د کورنیو بې ځایه شوو شمېره 1,000,000 ته ورسیږي، چې ممکن د ژمي په راتلونکي موسم کې به له جدي بحران سره مخ وي.
خو د افغانستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي زیانمنو ته د مرستو رسولو پلان ترتیب شوی او د نړیوالې ټولنې په مرسته پلی کیږي. ښاغلی سیاس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دی وایي موږ د ژمنیو حوادثو څخه د مخنیوي په خاطر د ژمي پلان ترتیب او بشپړ کړی چې دا پلان به د سکتوري وزارتونو او اړوند ادارو سره هم شریک شي. په همدې حال کې د طبي پیښو په برخه کې متخصص فردین رسولي وایي چې افغانستان د تیرو 15 کلونو راهیسې په دې برخه کې د مدیریت له کمزورۍ سره مخ دی.
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د ماخام شپک بجې او 13 دقیقې شوې. په نننې خبری ټولګه کې راټول کړي مطالب هم دومره ول. جاوید حسنزاده سټډیو ته راغلی او غواړي چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي. حسنزاده صاحب خوش آمدې، مهرباني.
تشکر پر دې صاحب، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارشات خبری ما میشنوید که ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای سال با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده است. اما پیش از این که به نشر گزارشات بپردازیم، نخواست با همکارم فرشته نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی حکومت افغانستان آمادگی لازم گرفته است. در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته است. جاوید فیصل، یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم. تا جایی که امکانات حکومت افغانستان است از او استفاده می شود و تلاش برای اینکه کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشر دوستانه است او هم تنظیم و هماهنگ شود.
این در حال است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کردند که در راستای رسیدگی به نیازهای زیان دیدگان حوادث طبیعی و کمک به بیجا شدگان بی‌توجهی کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، بخصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنن و احتمال عظیم میره که آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
بانک دولت افغانستان از تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات این پناهجویان سخن می زند، اما افغان های بازگشت کننده در صحبت با رادیو آزادی از آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در آن سوی خط دیورند و عدم رسیدگی حکومت افغانستان به مشکلات آنها شکایت کردند. شمار از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه های تحسن برپا کردند. آنان تأکید می کنند تا هنگامی که دولت به این مشکل رسیدگی نکند و تحسنشان همچنان ادامه خواهند داد. در امینال ویدلا پوپل، رئیس برق ننگرهار، می گوید تلاش های این ریاست برای اتصال دوباره برق ادامه دارد و تا پایان امروز برق در این ولایت دوباره جریان پیدا خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه می شنوید. نظامیان پاکستانی قید گشت گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاید یک عمله انتحاری بود وضع کردند. عمله انتحاری روز گذشته در منطقه مومند اجنسی واقع در شمال غرب پاکستان نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم 30 تن کشته شدند. حدود 28 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. جماعت الاعرار، گروه انشابی طالبان پاکستانی، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد، اما او در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر شد. ولادیمیر پوتین که امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد در مورد توافقنامه آتش بس سوریه گفت از اول هم در این مورد نظر مثبت داشت، اما نیاز است تا واشنگتن در این رابطه صادق باشد. مسکو واشنگتن را به شریک نساختن جزئیات توافقنامه آتش بس سوریه متهم کرده که در عقب درهای بسته صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین همچنان شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را متهم کرد که با استفاده از آتش بس دوباره منسجم می شوند. و خبر اخیر این که صدها اعتراض کننده مخالف دولت در حال برگزاری تظاهرات در باکو پایتخت آذربایجانند. این تظاهرات در آستانه یک امپرسی مهم راه اندازی شده. تظاهرات امروزی باکو که از سوی حکومت آن کشور تحریم شده است، از سوی شورای ملی نیروهای دموکراتیک سازماندهی شده است. معترضان مخالفتشان را با یک امپرسی که قرار است به تاریخ 26 اپریل در قفقاز جنوبی برگزار شود نشان میدند. گفته می شود که این امپرسی صلاحیت های رئیس جمهور الهام علیف را بیشتر ساخته و دوره ریاست جمهوری او را طولانی تر خواهد ساخت. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در ادامه این مجله خبری این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه:
ولسی جرگه همچنان به حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه. حزب اسلامی امروز اعلام کرده که آمادگی خود داره با صلح، باید صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید عودت مهاجرین افغان از پاکستان در حال افزایش است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند.
شبکه زنان افغان میگویند پیشنهادات را برای ارائه به کنفرانس بروکسل آماده کرده است. حسینه صافی رئیس این شبکه:
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومت داری خوب توسط مراکز ولایات دارند، با مراکز ولایات با ولسوالی و با قریه بریم.
در ادامه ای برنامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما در این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه در این مورد بحث‌های گسترده‌ای را انجام دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از این بحث‌ها گفت که صلح نیازهای جدی افغانستان است و باید با گروه‌های مخالف مصالحه که خواهان صلح هستند گفتگو شود. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان از تعهدات و تلاش‌های حکومت در زمینه صلح استقبال کرده، میگوید که از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که صلح از نیازهای جدی افغان‌ها بوده و حکومت باید با گروه‌های گفتگو کند که صلح می‌خواهند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب باید این صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه، یک روزنه امید برای مردم افغانستان برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تامین ثبات و امنیت برای افغانستان باشه.
با گفته آقای ابراهیمی، صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار می تواند بالای گروه های مخالف دیگر نیز تأثیرات مثبت داشته باشد و شدت جنگ در این کشور را کاهش دهد. ولسی جرگه افغانستان در حال از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حمایت می کند که با گفته شورای عالی صلح در این زمینه توافق نهایی صورت گرفته و به زودی امضا خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر به امضا خواهد رسید. گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از چند ماه به این سو ادامه دارد، اما حدود دو هفته می شود که از پیشرفت‌ها و حتی توافقنامه نهایی در این زمینه سخن زده می شود. در این حال برخی از گزارش ها می رساند که رهبران حکومت وحدت ملی در موضوع صلح با حزب اسلامی اختلاف دارند و این مسئله توافق نهایی در این مورد را با تأخیر روبرو کرده است. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه نیز به این اختلافات اشاره می کند و می گوید که شماری از افراد محدود نباید در این زمینه مانع ایجاد کنند. وی می گوید برخی از افراد انگشت شمار با گفتگوهای صلح مخالفت می کنند، اما سخن از افراد نبوده بلکه صلح خواست ملت است. ما از شما به گونه جدی می خواهیم تا با استفاده از این تریبیون بالای جناب رئیس جمهور صدا بزنید که هیچ کس حق ندارد در برابر ملت استادگی کرده و در برابر گفتگوهای صلح صد واقع شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در روز عید سعید اضحا گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد و اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت او است که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاده شوند. رئیس جمهور غنی گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته و وی این پیشرفت را یک گام بزرگ برای تأمین صلح و ختم جنگ در افغانستان خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اخیراً شماره بازگشت کنندگان از پاکستان افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. همکارم تمیم اغا در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 235,000 افغان از پاکستان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً رقم بازگشت کنندگان از پاکستان در حال افزایش است و امکانات حکومت نیز برای آنان محدود است.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان، یعنی روزانه حدود 5,000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند و احتمال عظیمی را که این آمار عودت روزانه به تعداد 7,000 نفر برسه.
مرکز پناهندگان سازمان ملل متحد اخیراً برای هر عودت کننده که ثبت و راجستری این سازمان هستند $400 آمریکایی میدهد، اما به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان نزدیک به 240,000 عودت کننده 145,000 آنان بدون اسناد میباشند. پیش از این استفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری نیز از ازدیاد شمار عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی درخواست $150 میلیون کمک برای رسیدگی به آنان کرده است. مقامات حکومتی و کارشناسان افغان همواره میگویند که پاکستان مهاجرین افغان را به عنوان یک نقطه فشار در برابر حکومت افغانستان استفاده میکند و چند قبل پس از درگیری در تورخم میان نیروهای افغان و پاکستانی به دلیل اعمار تاسیسات، این بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان تشدید یافته است. در این حال مهاجرینی که بعد تازگی از پاکستان عودت کردند میگویند که در آن طرف خط دیورن از آزار و اذیت پلیس پاکستان و در این طرف خط از نبود سرپناه، آب آشامیدنی و بیکاری رنج میبرند. رحمالدین، سیف الرحمن، محمد علی، عبدالکریم چهار تن از عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
وقتی که یک غلمغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد، یک دفعه پای خود که لغت کرد، زبانای ماجرا را کشید. تو متاره بمان
دولت وادی خودیری کړی دی.
دولت وادی زیاد کرده، اما سرخم به این سو حتی کسی آبم برای ما نداد.
کوم مقصد پاکستان گټ راکی و
تا زمانی که پاکستان نفع خود را در ما میدید مشکل حل بود، اما زمانی که نفعش از ما کنده شد از ما خواست تا ترکش کنیم.
دولت سرم دا
از دولت میخواهیم تا کسانی که زمین ندارند به آنان زمین بدهد. کسانی هم هستند که حتی کرایه موتر خود را ندارند.
این عودت کنندگان از حکومت میخواهند تا در قدم خود برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد و پس از آن خدمات شهری مانند مکتب، کلینیک، برق و دیگر امکانات را به دسترس آنان قرار دهد. در این حال حکومت با آنکه این چالش ها را میپذیرد، اما میگوید که آنان با وجود امکانات کمی که در دست دارند کمیته ای را تشکیل کرده اند تا مشکل سرپناه را برای آنان حل سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 نشرات داره. پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح شما میتونید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج بشنوین. شبکه زنان افغان میگوید پیشنهاداتشان را در مشوره با زنان در بیش از 20 ولایت برای کنفرانس بروکسل آماده کردند. رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پیشنهادات بر نقش بیشتر زنان در حکومت داری تاکید شده است. سهر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
شبکه زنان افغان میگوید حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، مؤثریت کمک ها برای زنان، اشتراک با اهمیت زنان در پروسه صلح و افزایش فعالیت زنان در حکومتداری از پیشنهادات مهم به کنفرانس بروکسلند. حسینه صافی رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد با زنان در 24 ولایت مشوره صورت گرفته و پیشنهادات در این مورد به شکل کتبی به وزارت مالیه سپرده شده است. وی گفت تاکید بیشتر زنان بر این است که مثل گذشته نقششان نمایشی نه بلکه با اهمیت و عملی باشد.
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومتداری خوب یا در حکومتداری به سطح کابل دارن و یا به سطح مراکز ولایات دارن، ما گفتیم که یک کمک حلقه خود وسیع تر بکنیم و این از مراکز و مراکز ولایات با ولسوالی و با قریه بریم.
خانم صافی افزود که در کنفرانس بروکسل 10 تن به نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک می کنند که 5 تن آنان زنانند. کنفرانس بین المللی بروکسل در ارتباط به موضوعات افغانستان در پنجم ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می گردد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در نزدیک به 40 مورد طرحهایش را به هدف پیشکش به کنفرانس بروکسل و جلب ادامه کمک های جامعه جهانی آماده ساخته است. مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی، جلب سرمایه گذاری ها از تعهدات اند که باید حکومت افغانستان از کارهای انجام شده در این مورد به جامعه جهانی گزارش بدهد. محمد یوسف امین زاده یکی از آگاهان میگوید جامعه جهانی افغانستان را تنها نمیگذارد، اما در برابر قبول پیشنهادات باید وعده عملی شدن تعهدات را از این کشور بگیرد.
اگر کمک های صورت میگیره، فشارهای بالای حکومت در قبال تطبیق امو تعهداتی که بر مردم افغانستان دادن و به جانان دادن باید خود را مکلف بدانند. قاطعیت جدی در این مورد باید از خود نشان بدهند.
شبکه زنان افغان در حال خواهان بیشتر شدن سهم زنان در حکومت داری است که حکومت افغانستان در حال حاضر 4 وزیر زن در کابینه دارد و شماره از زنان نیز در سایر بخش های مهم و دیپلماتیک وظیفه اجرا می کنند. این شبکه میگوید با توجه به طرح ترتیب شده در این مورد به نتایج کنفرانس بروکسل خوشبینند، اما انتظار دارند تا برخی از کمکاری های حکومت در سایر بخش ها روی آینده زنان کشور سایه نیفکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند ده ها مکتب در نقاط مختلف این کشور به دلیل ناامنی مسدود شده اند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد. باز هم تمی مغگر در مورد گزارش دارد.
وزارت معارف افغانستان میگوید با گسترش دامنه جنگ در کشور معارف نیز متضرر شده است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته بیش از 700 مکتب به دلیل ناامنی مسدود بود، اما امسال این رقم افزایش یافته است. با آنکه آقای مهرداد شمار دقیق مکاتب مسدود شده را ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر مکاتب مسدود شده در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد.
در سال 94 بیش از 700 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی بسته بود. با کمال تأسف با آغاز سال جدید انتظار می رفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت‌های هلمند، کندهار، اروزگان، زابل و غزنی می‌باشد به ترتیب.
در این حال نهاد مدنی برای انکشاف نظام معارف در افغانستان تحت نام راه قلم میگوید که نظر به تحقیقات آنان در حال حاضر حدود 1300 مکتب در این کشور مسدود می باشد. این در حالی است که اخیرا حملات تروریستی بالای مکاتب در پایتخت و سایر ولایت ها افزایش یافته و به همین دلیل درب برخی مکاتب بر روی متعلمین مسدود می باشد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های نظامی در ولایت‌های مختلف برای بازگشایی مکاتب جریان دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌های محاربه‌ای ما در هلمند و در کندوز و در اروزگان همه و همه به خاطر زدودن فعالیت‌های تروریستی انجام شد و با زدودن فعالیت‌های تروریستی دروازه های مکاتب هم بعضاً باز شده.
بر علاوه ناامنی، نبود کتاب های درسی در برخی مکاتب چالش دیگری است که متعلمین از آن رنج میبرند و به طور مثال میتوان ولایت قندهار را یاد کرد. محب الله قادری سرپرست ریاست معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت که متعلمین این ولایت از دو سال به این سو با کمبود کتاب مواجه هستند.
ما در ولایت قندهار از دو سال به این سو با کمبود کتاب برای دوره ابتدایی و متوسطه روبرو هستیم.
اما آقای قادری میگوید این مشکل را با مقام‌های وزارت معارف در جریان گذاشته و به گفته وی وزارت معارف به زودی به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.
در گزارش همکارم تمیم اخگر شنیدین که وزارت معارف گفته که ده ها مکتب به نسبت ناامنی در ولایت مختلف افغانستان مسدود است. خب حکومت هم تلاش های خود به خاطر رفع از این ناامنی ها داره و عملیات های را در نقاط مختلف افغانستان را اندازی کرده. از این جمله مقامات محلی در هرات ادعا می کنند که در یک سال تلفات سنگینی را به مخالفان مصالح دولت در این ولایت وارد کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که 300 تن از مخالفان مصالح دولت تا عملیات های جداگانه در ولایت هرات کشته و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. شاپور صابر همکار ما از ولایت هرات گزارش دارد.
مقامات ملی این آمار را یک دستاورد بزرگ در بخش تامین امنیت این ولایت می‌دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید در یک سال گذشته 300 تن از مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی کشته شده و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای فرهاد گفت این آمار طی عملیات‌های گوناگون در ولسوالی‌های چشت شریف، اوبه، کشک کنه، گلران، شیندند، فرسی و ادرسکن به دست آمده است. او میگوید در جریان این رویدادها به نیروهای امنیتی تلفات اندک وارد شده است، ولی او کدام آمار و ارقام را در این مورد ارائه نکرد.
در جریان عملیات های مشترک کسی و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات را اندازی شده 500 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند که شامل 300 کشته و 200 زخمی می باشد.
از سوی هم دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از عملکرد نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت در این ولایت ستایش می کند. به گفته او نیروهای امنیتی نسبت به سالهای گذشته تقویت شده و آنان توانایی آن را دارند تا حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
واقعا نیروهای دولتی توانمندی خود در طول از این مدت نشان دادند و از ابتدای سال 88 مورد حملات دشمن را با قدرت ترد و دفع کردند که این واقعا یک دستاورد بسیار خوبه.
سخنگوی والی هرات از شناسایی و بازداشت 3300 تن از مجرمین جرایم مختلف جنایی طی یک سال گذشته در ولایت هرات سخن زد. جیلانی فرهاد گفت این افراد شامل کسانی هستند که در اختطافا و همکاری با مخالفان مسلح دولت دست داشتند. آقای فرهاد میگوید با گرفتاری این افراد وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی این ولایت بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت.
ما در جریان یک سال اخیر حدود 3300 تن از مجرمای جرایم جنایی سازمان یافته اختطاف، تهدید، زورگویی، همکاری با مخالفین مسلح دولت در دست ولایت هرات شناسایی و دستگیر کردیم.
در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت هرات نسبت به گذشته خوب توصیف می شود، اما موجودیت اختطافا و ترور بعض از افراد از سوی مردان مسلح ناشناس از بزرگترین نگرانی های باشندگان این ولایت به شمار می رود. اما معلوم نیست که مقامات امنیتی چی تدابیری را به خاطر متوقف ساختن این مشکلات روی کار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت نباید در امر مبارزه با فساد اداری ملحوظات سیاسی را در نظر بگیرد. رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقداماتی که در دو سال گذشته باید در عرصه مبارزه با فساد اداری انجام میشد نشده است. باز هم سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اصلاحات در راستای مبارزه با فساد اداری نباید قربانی ثبات سیاسی گردد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات اگر به میان نیاید ثبات زیر سوال آمده و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می شود.
سوال که کس مجازات نشده بخاطر بعضی بوده که بسیاری موارد سیاسی در نظر گرفته شده. البته حکومت حتی گیره به مردم توجیه می کنه که داره با فساد مبارزه نشده که ما باید به خاطر نگه داشتن ثبات اصلاحات را باید قربانی کنیم. که این موضوع برای ما قابل قبول نیست.
آقای افضلی گفت پیشینه فساد مداخلات سیاسی، فرهنگ مافیات، کمبود ظرفیت و نبود دیدگاه واحد در چند سال گذشته سبب شد تا مبارزه با فساد اداری نتیجه لازم را ندهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی سیگار اداره سرمنفتش خاص آمریکا برای افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان طوری به چنگ فساد افتاده که رهایی از آن با قیمت از بین رفتن پایه‌های مهم حکومت این کشور تمام می‌گردد. در این حال اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده است. اما حکومت افغانستان اخیراً به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. این مرکز که یک ماه قبل به کارش آغاز کرد مسئولیت رسیدگی به تمامی قضایای سنگین جرمی مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بانک میپذیرد که در مبارزه با فساد اداری برخی مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته شده، اما میگوید کارهای انجام شده و اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود دارد. سید حسین فخری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری به کار همه جانبه و وقت نیاز دارد.
مبارزه با فساد اداری به یک برنامه طولانی مدت میخواهد و به یک بسیج ملی ضرورت دارد. موضوع فعلی مشکل بسیار عمده امی مسئله جنگ است، ناامنی است و بعضی مسئلات های سیاسی است، ولی به هر صورت دولت مصمم از مبارزه با فساد اداری را تقویه بکنه.
اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند که حکومت نباید تنها به ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری اکتفا کند، بلکه به باور آنان اصل مجازات باید دقیقاً رعایت شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا به خانواده یک کارمند امداد رسانی اطلاعی که در نتیجه حملات طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده $1,200,000 پرداخت کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
این کارمند امداد رسانی ایتالیایی زمانی که در ماه جنوری سال 2015 میلادی توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شد کشته شده است. گیووانی لوپورتو که 37 سال عمر داشت در ماه جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان پاکستان ناپدید شد. او در یک گروه کمک رسانی بین المللی کار میکرد. اما وارن وینستاین امریکایی 73 ساله هم در حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. او یک کارشناس امور انکشاف تجارت بود که با اداره انکشاف بین المللی امریکا به حیث قراردادی کار میکرد. هرچند حکومت امریکا به خانواده های غیر نظامیان که در حملات قوای هوایی امریکا در افغانستان و عراق کشته شده اند هم پول پیشکش کرده، اما پرداخت پول برای خانواده لوپورت و تفاوت دارد، زیرا او در پاکستان کشته شده و کشته شدن وی از سوی واشنگتن تایید و به خاطر مرگ وی به طور رسمی معذرت خواسته شده است. هرچند پرداخت پول از سوی قصر سفید تایید شده، اما این موضوع روشن نیست که آیا خانواده وینستاین این پول را به دست آورده و یا نه. پرداخت این مقدار پول به خانواده لوپورتو با عنوان کمک به یاد بود از گیوانی لوپورتو خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سال گذشته پذیرفت که لوپورتو و وینستاین در یک ماموریت سری بر ضد تروریسم تصادفاً کشته شدند و او به خاطر مرگ آنها ابراز تأسف کرد.
گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا میسپاریم.